اوردن کو د مشال لیډیو د نور د ساته خبرونه په اخري خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت د مخامي 15 بجې شوې دي په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د ملیشیا د وزیر اعظم د پاکستان سفر له پښتنو ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره د جرګې جوړېدل او همدغه راز نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هڅه مخکې ورزو شاین بنیری ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
سره مشهورم بیره دی وخت مهم خبرونه حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره یو جرګه ټاکلې بل خو د غورځنګ مشران وایي حکومتي جرګه باید با اختیاري په کراچۍ کې د نوموړي مذهبي عالم مفتي تقی عثماني د گاډو په قافله د ناپیژندل شو واستوالو په ډزو کې دوه ساتونکي وژل شوي او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره یو جرګه ټاکلې ده. د دغه جرګې مشري د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان کی چې پکې له قبایلی سیمو د پارلمان غړي هم شامل دي. د جرګه به د مارچ په 16 نیټه د غورځنګ د مشرانو سره خبرې کوي. میگا مشالې سره په خبرو کې د جرګې یو غړي په قومي اسمبلی کې د کور میستازي منیر خان اورکزی په دغه اړه وویل بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي هیله لري چې دا جرګه د تیر ځل په شان بې اختیاره نه وي. پښتون ژغورنې غورځنګ قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو په پوځي عملیاتو کې د ځاني او مالي تاوانونو د پوره کولو او د ورکو کړل شوو خلکو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنې کوي. پوځي او حکومتي چارواکو د غورځنګ غوښتنې قانوني بللي خو بیا امنیتي ادارو د غورځنګ د ځینو غړو پر ضد مقدمې جوړې کړي او ځینې نورې بیا نیولې دي. په کراچۍ کې د نوموړي مذهبي عالم مفتي تقی عثماني د گاډو په قافله د ناپیژندل شو وستوالو په ډزو کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور کسان ټپي شوي دي. له کراچۍ د مشال لیډو خبریال خبر ورکوي چې دا برید نن په ګلشن اقبال سیمه کې رامنځته شوی. د پولیسو چارواکي وایي په برید کې د کراچۍ د دینی مدرسې دارالعلوم مشر مفتي تقی عثماني خوندي پاتې شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي او د مفتي تقی عثماني د امنیت لپاره نور ساتونکي ګمارلي دي. د پېښور کور کمانډر مظهر شاهین ویلي په جنوبي وزیرستان کې په ځمکه کې د خکرل شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کوي. دا خبره نوموړي پرون په ټانګ کې د مسودو قبایلي جرګې ته کړې ده. هغه زیاته کړه
د ماینونو په حواله سره د ټولو نه زیاته ځپلې سیمه د سویلي وزیرستان دا دلته د ماینونو د شنډ کولو د ماهرینو کار لګیا و خو د هندوستان سره د حالاتو د ناڅاپي خرابۍ په وجه د ماینونو د شنډولو د ماهرینو په شمېر کښې کمی راغلله. دا کمی به اوس بیا بحال کولی شي.
مزر شاهین وویل د خصدار او لیوي ځواکونه به په پولیسو کې ورګډ کړل شي او تنخواګانو به د پولیسو برابر وي. هغه زیاته کړه د دغه ځواکونو د 10 میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې به ورته هم زر ورکولی شي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد او وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وده خبرې کړې دي. د ملیشیا وزیر اعظم پرون اسلام آباد ته په خپل درې ورځني سفر رارسېدلی و. نوموړی به د مارچ په 23 نیټه د پاکستان د ورځې په دستوره کې خصوصي میلمۍ. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره شریکې خبرې غونډې ته په وینا کې مهاتیر محمد وویل د خپل منځي تجارت د ودې سره سره یې د وزیر اعظم عمران خان سره سیمې ته په ورپېښو ستونزو هم خبرې کړې دي. پاکستان تمه لري چې ملیشیا به په دغه هیواد کې د 900 میلیونه امریکایي ډالرو سرمایهکاري وکړي. د صنعتونو او سرمایهکاري لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داودي یوې خبري غونډې ته ویلي د سرمایهکاري به د ټیلیکمیونیکیشن انفارمیشن ټیکنالوژي او غذایي اجناسو په پیدانونو کې کیږي. حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د جاج اخیستو په دغه کار کې د تیزی راوستلو لپاره د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره پرون په جاری شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې. په دغه بیان کې راغلي چې په یو غونډه کې فیصله شوې چې دا کمیټې به د قبایلي سیمو د پروژو په اړه خپل راپور مرکزي او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د ناټو چارواکو د مشاورینو ته پر لیږلي یو بیان کې ویلي د دوی دوه امریکایي سرتیري هغه وخت وژل شوي چې نظامی عملیات یې کول. چارواکو د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ سره سم د وژل شوو سرتیرو د نومونو څرګندولو نه ډډه کړې ده. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا او طالبان طالب استازو په قطر کې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او چارواکي وایي د عراق په شمال کې د دجلې په سیند کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه درې اتیا کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون د موسل ښار سره نږدې رامنځته شوې ده. د نینوی ولایت د ملکي دفاع مشر کرنل حسام خلیل ویلي چې په مړو شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. دوی د نوروز د خوشحالو لپاره یو سیلاني سیمې ته روان وو. د عراق د کورنو چارو وزارت ویان میجر جنرل سادمان ویلي چې 55 کسان ژغورل شوي دي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د پیښې ځای ته د سفر پر مهال درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د پیښې په اړه یې د سمدستي پلټنو حکم ورکړی دی. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ او 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 95 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 10 پیسې او 30 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 303 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، د پاکستان وزیر اعظم لخپل ملیشیایي هم منصب مهاتیر محمد سره په اسلام آباد کې غړي خبري غونډه ته ویلي خپل هیواد بل درغلیو پاکوي. او د خبر پختونخوا حکومت له پختونو ژغورني غورځنګ سره د خبرو لپاره بیا یو جرګه جوړه کړي. او د پیښور کور کمانډر د جنوبی وزیرستان مسجد جرګې ته باور ورکړی چې یو شمیر مهمې مسلې به یې هوارې شي. خو د یادې سیمې یو اوسیدونکی وایي
دا جرګې چې زبینا بار بار شي بهتر او دا به چې جرګې کیږي په چار دادو چې پاغا چې کوم مسلې مسائل ډیسکس شي هغه ته عملی شکل کاور کو نو زه دا ویلای شي چې هغه کامیاب جرګه دو.
په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو تیزولو لپاره حکومت بلا کمیټه جوړه کړې. خو د قبایلی چارو یو پو وایي
وزیر اعظم صاحب صرف زبانی طور باندې بار بار اجازت کی کہ منگا سل ارب روپئے باہر کا لکھو تو تر سے پورے دہلی پر ہی عملی گامونا نبی پور تک رشی ہوئی صرف حکومتیاں جو جوڑا ہو بنے کار نکی
اولا مسلمانانو سره د یووالي خودو په هدف د نیوزیلند پر ملي ټلویزیون دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د جمعې مونږ او خطبانی خپنیغه خودل شوی. او د اپریل په میاشت کې د یوې مدني ټولنې لخوا په پیښور کې د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتوري هلو ځلو یو میله ترتیب شوې ده.
پدې کې میله هم ده، پدې کې د دوی د بزنسونو پروګرام هم ده، پدې کې د دوی خبرې هم موږ ریکارډ کوو چې دوی په خیال د دوی سمسلې دي او څنګه بال کیږي. خو یو پکې د کرکټ ټورنمنت ده.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړ اوسره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره په اسلام آباد کې غړي خبري غونډه ته ویلي درغلی یا کرپشن د یو ملک په ترخه کې تر ټولو لوی خنډ وي او هڅه وکوي چې د پاکستان نه درغلي ختم کړي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد غونډې ته وویل ملک یې له پاکستان د درغلي ختمولو په لړ کې هر قسمه مرستو ته چمتو دی. مهاتیر محمد د وزیر اعظم عمران خان په بلنه تیر ورځ په دروځنی سفر اسلام آباد ته ورورسېد او نوموړی به سبا په 23 مارچ د پاکستان وضع په مناسبت سره کیدونکي د پریډ مشر میلمه هم وي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره د لیدنې وروسته غړي خبري غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل غني چې یو ملک غریب نه وي خو کرپشن یې غریب وي، ځکه چې کرپشن له وجې ادارې د تباهۍ سره مخ شي او د ملک په ترقۍ لګیدونکي پیسې د کرپشن له وجې ولوټل شي. د نوموړي وینا وه موږ په هغه لارو خبرې وکړې چې په خپلولو سره یې ملیشیا دومره ترقي وکړه. نو وزیر اعظم مهاتیر محمد راته وویل چې یوه وجه یې غیر ملکي سرمایه کارانو لپاره موقع برابرول او ټکنالوژي خپل ملک ته راوړل وو. کله نه چې زمونږ ګوند په واک کې راغلی نو دا مو کوشش دی چې غیر ملکی سرمایه کاران دې ته وهڅوو چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. خبري غونډې ته د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وویل عمران خان سره یې لیدنې پر مهال نیغ په نیغه سرمایه کاری هم خبرې وشوې. نو دواړو ملکونو لا د یو بل د قوانینو نه ځان خبرول پکار دي چې تاجرانو ته په سرمایه کاری کولو کې اساني وي. منګ په یو شمیر موضوعاتو سره خبرې وکړې. ټولو ملکونو لپاره معیشت او تجارت کې بهتري راوستلو لپاره په ګډه سره کوششونه کول پکار دي. که ملیشیا او پاکستان خپل منځي تجارت زیات کړي نو دې کې څه شک نشته چې ورسره به نه صرف د روزګار موقع زیات شي بلکې معیشت به هم وده عمومي. د خبري غونډې وړاندې په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس ته پر رسیدلو د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد ته ګارډ اف آنر ورکړې شو. دې تر څنګه نوموړی به سبا په 23 مارچ د پاکستان ورځې په مناسبت سره کیدونکي پریډ مشر میلمه هم وی. په نړیوال اسلامي پونتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر میراج الحق وی پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او که د ملیشیا سرمایه کاران په یاد ملک کې سرمایه کاری وکړي نو دا به د موجوده حکومت یو کامیابی وي.
پاکستان کې سرمایه کاری وکړي اوس چې کوم مهاتیر محمد چې کوم وزټ دی نو هغې سره سرمایه کار دي، هغې سره بزنس کمیونټي ده او د پاکستان حکومت د هغې سره خبرې روانې دي چې هغې زیات نه زیات سرمایه کاري په پاکستان کې وکړي. نو لانګ ټرم دپاره او د اکنامک سټیبلټي دپاره خو دا ډېره زیاته ضروري ده. خو فرض که حکومت په دې کې کامیاب شي نو دا به هم د حکومت یو سکسس سټوري.
د ملیشیا وزیر اعظم په 23 مارچ په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رارسېدلی وو او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې په میدان هوایی هرکلی وکړو. له دې وړاندې د 13 کال په نومبر میاشت کې وزیر اعظم عمران خان هم د ملیشیا دوره کړې وه او د یاد ملک وزیر اعظم ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه.
پاکستان ته د ملیشیا د وزیر اعظم د سفر او همدغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو د څرګندونو په اړه تحصیل احمد الله راپور واورېده. له مشال ډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAL RADIO.
اردوونکو د مشال ریډیو دغه ایپ د لارې تاسو مشال ریډیو اوریدلی شئ او زموږ چې څومره ویډیوګانې دي او نور خوندور راپورونه او دغه راز اونیزي خبرونه دي زموږ چې څومره هم څه تاسو اوري هغه تاسو دغه ایپ کې اوریدلی شئ. اوس هم راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا حکومت د پښتونو ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره د وزیر اعلی په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړې. په دې جرګه کې له قبایلي ضلعو د پارلمان غړي هم شامل دي چې د روانې میاشتې په 6 نیټه به د پی ټی ایم د مشرانو سره خبرو ته کښېني. بلخوا پښتونو ژغورنې غورځنګ ویلي مذاکراتو ته تیار دي خو باید چې جرګه د پریکړو اختیار ولري. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
حکومت د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړې ده. په دې جرګه کې د قبایلي ضلعو نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي منیر خان اورکزی وویل چې سمو د وړاندې قبایلی سیمو کې د امن او پرمختیا لپاره د پیښور د کور کمانډر او وزیر اعلی سره په ملاقاتونو کې د پی ټی ایم د غوښتنو د هوارولو تجویز وړاندې کړی وو او د کور کمانډر او وزیر اعلی په مشوره یو جرګه جوړه کړې چې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره به خبرو ته کینی. نوموړي زیاته کړه
چوبیس تاریخ سره بیا موږ ته د اختیارو کړه د کېدو چې یو ورځ مخکې د ورځې ورسته هغه پیچې ته ګرنی وي سمبرګری کامره کامی ګره لوغا دو مشورې سره موږ ته تاریخ مخکې کوای شي ورسته کوای شي بالکل وو فارملی دو ته مو ان رائټینګ کې دوه تمام ورولې کړه بیګا یمو په ولې کړی چې سچې منی روانو استم په پټ کې منزورم استم په بوځو مخسین علی وزیرم استم په بوځو هغه ته ویره په بندسي
بلخوا د پښتون تحفظ مومن یو مخکخ او د قامی سملی غړي محسن داوړ ویلي د ولس د ستونزو هوارولو لپاره هر وخت مذاکراتو ته آماده دي خو ولې مهمه خبره دا ده چې جرګه د فیصلې کولو څومره اختیار لري. نوموړي زیاتوي د دوی ډېرې غوښتنې د پوځ او امنیتي ادارو نه دي نو باید چې د هغې استازي هم په دې جرګه کې شامل شي.
اختیار وکړي تاسو سره اختیار څنګه مو بار بار دا خبره کړته وته چې تاسو تاسو فاټا ته مړه غونډه وایو او به خارج په فاټا راغونډه وایو دا و چې څنګه د پاکستان ټول علاقي د ټول سره د موږ مسایل کړلې دی او زموږ د کراچۍ مسله د پښتون خوا وزیر نه شي دا زموږ د کوټه او د سیمه په لامه مسله چې موږ غته پښتون خوا وزیر نه شي کولای او بهر لا یو اعلان کړی دی بالکل دا مذاکرات نه چا کار نه کړی چې نو کوم سره خو دا خپل خبره مو وړاندې کوو چې دا خبره لږ د دې کمیټې د سپوک لږ ایکسپرینس کول په کار دي چې دا لږ نور هم وسی شي.
د دې وړاندې هم د پی ټی ایم د مشرانو او یوې بلې حکومتي جرګې ترمنځ خبرې اترې شوې وې خو څه نتیجې نه وې رابرسېره شوې. د حکومت لخوا جوړه شوې موجوده جرګه څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قامی اسمبلی غړی منیر اورکزی وایي
هاري دي خبري اختيار شو مو د سي بغیر اختيار نه کمزوري جرګه نه کوله په دې مې مو وامه خپل کېده مو خپل کوشش دا کوم چې جرګه مو شل مې کوم سنټر شروع کو او بیا به مور کې د سي مطلع چن کسون به دو چن کسون سره کینو خبري بکو چې کوم صحیح خبري وي دایي خبري وي کدل ولا خبري وي کدای شي هغه به ټول دخلو هغه حکومت باندې مخه بنو.
پښتون تحفظ مومنټ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خلکو ته د اوړېدلو تاوانونو د پوره کولو سره سره قبایلي ضلې د ماینونو نه د پاکولو د ورکو کړل شوو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او ټولو ستونزو د بشپړ هواري لپاره د رښتیاو موندلو او روغې جوړې د کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. پوځي او حکومتي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې قانوني بللې دي خو بلخوا حکومت د غورزنګ د ځنو غړو پر ضد مقدمه هم جوړې کړي او د غورزنګ یو شمیر غړي یې نیولې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د پیښور کور کمانډر د جنوبی وزیرستان د مسجد جرګې ته باور ورکړی چې یو شمیر مهمې مسلې به یې هوارې شي. نوموړي دا څرګندونه د مارچ پر 28 په ټانګ کې د شوې جرګې پر مهال کړي. هغه د ماینونو او خاصدار ځواک په اړه هم له جرګې سره ژمنې کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د پښتونخوا پېښور کور کمانډر مظهر شاهین محمود تیره ورځ د دورې په وخت په ټانګ کې د مسعود قبیلې لوی جرګې ته خطاب وکړلې. هغوی په خپل خطاب کې جوتا کړله چې ځنډینۍ قبایلی سیمو ته کوم سل اربه کلدارې ورکولی شي. په دغه باره کې فیصله شوې ده چې دغه کلدارې وګزار شي پدا با پسولی وزیرستان کښې ړنګ کورونه سکولونه اسپتالونه مارکیټونه جوړېږي او ورسره به د بجلۍ او د څښلو د اوبو نظام ته هم ترجیح ورکولی شي. هغوی وویل چې دا چارې چې کومې تاسو ته د اویا کلونو راسې نه دي رسېدلې دغو ته به اولینۍ ترجیح ورکولی شي.
آپ کے جو حقوق ہم ستر سال سے نہیں دے سکے سب سے پہلے وہ حقوق آپ کے پورے کیے جائیں گے.
پسولی وزیرستان سے دے مینونو دے موجود گئے اور چادے دلو پلڑ سے کور کا منڈر وویل
سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا مائنز کے سلسلے میں جنوبی وزیرستان ہے.
چدے مینونو پہ حوالے سارا دے ٹولو نہ زیادہ زپل سیما دے سولی وزیرستان دا دلتا دے مینونو دے شنٹکولو دے ماہرینو کار لگیا ہوا خود ہندوستان سارا دے حالاتو دے نصفی خرابی پا وجا دے مینونو دے شنڈولو دے ماہرینو پشمیر کشے کمی راغللا دا کمی با اوز بیا با حل کولا شی او دے مینونو دے شنڈکولو دے پارا با گرندی اقدامات پورتا کول شی. خود دے دغو اقداماتو سارا دے تاسو ہاں فرض جڑی جی چھ دا سے سا مشکوک شایوین ہے بیا زمہ وارو چرواکیو تا سمدستی خبر ورکا ہوئے. پداغا والے سرا کور کمانڈر دا ہاں زیادہ کڑا شکل زد مینونو پا چھو دے دلو پر ارجلی بچون ووی نا بیا مسترگی دے عشقو نارا ڈکے شی.
میں جب بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں خود اپنے آنسو نہیں روک سکتا.
مزار شاہین محمود دے خاصدار او لیویز فورسز پاوالے سرا ہاں وجاغ دا آغوی وویل
تمام خاصدار کو
چٹول خاصدار او لیویز فورسز با پو پولیس فورس شے ورگاڈاول شی دے دوی تن خاگان با ہاں دے پولیس فورس پا برابر وی او دے دوی دے لاسو میاشتو نا بن تن خاگان با ہاں ان قریب ورکڑا لے شی. آغوی خاصدار او لیویز فورسر تیریو تا باور ورکا چھ دوی با ہاں پا سیمے کشے خپل ذمہ واری دا سے سنبھالاوی لکا پنور سیمو کشے چھ پولیس سنبھالے کڑی دی. دادے ہاں یادوی چھ دے مسودو پا غشتانے کور کا منڈر لاوز وکا چھ دے مسودو پا سیمے کشے با دے موبائل ٹلی فون نظام پا یوام یاش برابر کاربالا گیا کی. سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
مشال لړیو ته غوږ اسئ. د پاکستان پوځ پر روغزو اوسیدونکو د وطن کارډ شرط ختم کړو. پوځ وایي د سیمې خلک د تګ راتګ لپاره نور وطن کارډ ته اړتیا نه لري. ځایي اوسیدونکو پر دغه ګام ډېره خوشحالي ښودلی. وطن کارډ هلته تر پوځي عملیاتو وروسته د ځایي وګړو د ورتګ لپاره لازمي شوی وو. تفصیل د طارق رزی په دې راپور کې.
د پاکستان پوځ او رکسو ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې وګړي خپلو سیمو ته اوس یوازې په شناختې کارډ تګ راتګ کولی شي. پوځ دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې د سیمې مشرانو او مدني فعالانو د روانې میاشت په 14 نیټه د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال لامزر شاهین سره ولیدل. د سامي اوسیدونکي محمد الیاس اورکزی وای د وطن کار شرط د ختمېدو په دغه ګام ډېر خوشاله دی ځکه چې د سیمي اوسیدونکو پر ژوند سخت اغېز غورځولی وو.
څنګه چې نورو جنسو کې نورو ضلعو کې وطن کارډ ختم شوی او زموږ هم دغه یو حکومت نه ګیلم وه چې یاره د وطن کارډ ختم کړلی شي. اوس وطن کارډ ختم شو یقینا د موږ په څومره د اورکزی د دغو ټولو زنانه او ماشومانو او غټو با په لویو باندې په مخ باندې یو رونق دی خوشحالي ده او موږ شکریا کو د فاک پوج او بیا خاص کر د کور کمانډر صاحب چې هغه د نوټیفیکیشن جری کو د خلکو आवाज پر یادې وریدو.
وطن کار تر پوځي عملیاتو وروسته د اورکزو وګړو لپاره لازمي شوی وو چې تر کډواله پس لا بندوبستي سیمو بخپل علاقو ته ورستنېدل. په 2010 کال کې هلته پوځ د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر 40 زرو زیاتې کورنۍ بې کوره شوي ول. د ماموزو د ادارې اوسیدونکي بلال دین اورکزی وایي موږ د پوځ شکریا ادا کوو چې وطن کار شرط هلته ختم کړو خو د دوی د تګ راتګ ستونزې به هله په پوره ډول حل کېږي چې پر ګاډو هم خپل بندیزونه اوچت کړي. بلال الدین اورکزی زیاتوي چې په سیمه کې یوازې هغه گاڑی پر امنیتی پوستو پرېږدول کېږي کم چې له پوست سره اندراج شوي دي.
پوست زرګاو خلک بوي چې هغه د دې اندراج نه محروم پاتې وو. سره ډېر بار ملکونو کې وو، ډېر خلک بدي کې دا سیم شکار شوي وو چې هغو شنختي کاډې د کوهاټو یا د پېښور یا د پنجاب په اډرس باندې وي، هغه دینه محروم پاتې شوي وو. هغه خلک به اوس خپل کورونو ته راځي، خپل علاقې ته به راځي، تګ را تګ به کوي، نو دینه به زمو علاقې ډېره پر مخ لاړه شي. خو یو ریکوېسټ زه کوم چې د وطن کارډ سره چې کوم د ګاډیو رجسټریشن کارډ دی دا ختم کړی شي، چې خلک آزاد تجارت کاروبار خپل شروع
کړي. که څه هم پر گاڑو د بندې سپاړه پوسټ تر اوسه نه دی ویلي، خو د اورکزو انتظامیه په دغه اړه دا دریز دی چې هلته دای د سکوټي صورتحال له کبله لګولی دی. انتظامیه وایي په سیمه کې د وطن کار شرط ختم شو او چې کله هلته حالات په مکمله توګه ښه شي نو دا بندیز به هم اوچت کړی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبائلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د توندولو، د فنډونو په سمه توګه د کارولو او منصوبه بندۍ لپاره وفاقي حکومت د صوبایي وفاقي سیکرټرانو او پارلماني غړو په شمول یو ګډه کمیټي جوړه کړې چې په دوه اونۍ کې به دننه کړنلاره جوړوي. په دې کمیټو د قبایلی ضلعو د مشرانو او پوهانو وینا ده چې یوازې په کمیټو پرمختیایي کارونه نه کیږي تر څو چې قبایلی ضلعو ته فنډونه نه ورکړل شوي. په نور تفصیل له اسلام آباد د مشرانو خبریال سراج زهیر راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی، اسلام آباد کې د زیارت پورز د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، وفاقی وزیرانو اسد عمر او مخدوم خسرو بختیار په ګډون د یو شمیر نورو اعلی چارواکو په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او نورو معاملاتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره یو بل کمیټي جوړ کړی شو چې د اصلاحاتو لړکې به صوبایي او وفاقی حکومت تخپل رپورت وړاندې کوي. د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي مشر مشران وای تر هغه دا کمیټی نشي کامیابې دي تر څو چې پکې ځای مشران ورګډ نکړي. د شمالي وزیرستان نه ملک قسمت خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
تر څو پورې چې قبایل پکې شامل نه وي، دا د گورنر کمیټي یا د وزیر اعظم کمیټي یا د وزیر اعلی کمیټي نو دا نشي دا څه کولې کنه. چې قبایل نه هټ کړ فل کمیټي دا سفارشات رول نه کوم مرتب او نه به سفارشات عملی شکل کې د قبایل د ترڅو
یو بل شاکر وزیر نمیتن مشال ریډیو ته وویل، دوی هیله لري چې موجوده حکومت به د دوی ته سیمو د پرمختګ لپاره کړي وعده پوره کړي.
امید ده انشاء الله چې فکر په کې پکې کې زم شو لگا نه چې اوس به چې کومه کمیټي جوړه کړي دا پټه کې پټه سره جمع کې کوم ام ټي ازي سلوک شو کې دوه کنه دا دوی چې کله په کې پکې کې زم نه و. نو امید ده چې انشاء الله ام ټي ازي سره به اوس دا پټه سره.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خبريال او قبایلی چارو تجزیه کار شمس ممن نو پختل نو داغه وینا و کسا هم حکومت په فاټه اصلاحاتو کې سنجیده ته خو په چل یې نه پويږي. مشال ریډیو چې په دې اړه په دې غونډه کې ګډونوال او د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نو پوښتن نو هغه ویدای و غټه کمیټي جوړ کړې شو او د دې کارکردګي به ټول لس ډیر زر وویني.
دا پارلیمنٹیرین شامل دی کیونکہ نوے دا مرجر شوے دے بیا دکی دیوری مسئلی دی چاہا ادا زگی منتخب ایم این اے گانو تا دیر خوا پتا دا پر ایوست وقت کے خوزمنگا صوبائی نمائندگی نشتا نو پدا واجبانی حکومتم دا غی ضرورت محسوس کرو چیرا دا خلق آن دا بوری زو خوش بین اما انشاءاللہ چی دے کمیٹے بخوا دورت نتائج دیو مخی ترازی
بل پلو دروانی میاشتی پا بینزل سمنیتا وزیر اعظم عمران خان دا باجاول دوره وکړه او لدی یو ورځ وروسته یې خپل ټویټر پیغام کې وویل چې حکومت یې د فټ اصلاحات او پرمختګ لپاره ژمن دی او دوی به د کال په سر سل ارب روپۍ تر د لسو کالو پورې قبایلي سیمو ته ورکوي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستې لږ شېبه کې پنځه نیمې بجې کېدونکې دي او شاهین منیر هم سټوډیو ته راغلی. نور راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو یو جرګه جوړه کړې چې د مارچ په 26 نیټه به د پختون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره خبرې کوي. په کراچۍ کې د نوموړي مذهبي عالم مفتي تقي عثماني د ګاډو په قافله د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور کسان ټپي شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په برید کې د کراچۍ د دینی مدرسې دارالعلوم مشر مفتي تقي عثماني خوندي پاتې شوی دی. د پیښور کور کمانډر مظهر شاهین ویلی په جنوبي وزیرستان کې په ځمکه کې د خښکړل شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کړي. دا خبره نوموړي پرون پټان کې د مسودو قبایلي جرګې ته کړې ده. د ملیشا وزیر اعظم مهاتیر محمد او وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وده یې خبرې کړي. حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو جاج اخستو په دغه کار کې د تیزی راوستلو لپاره د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر پرون په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کمیټې به د قبایلی سیمو د پروژو په اړه خپل راپور مرکزی او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا او طالبانو طالب استازو په قطر کې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. او چارواکي وایي د عراق په شمال کې د دجلی په سیند کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي دغه کښتۍ چې پکې ښځې نارینه او ماشومان سپاره وو د نوروز د خوشحالو لپاره یو اسرانی سیمې ته روانه وه.
دا و شاین بندره چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د نیوزیلند پر ملي ټلویزیون دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د جمعې مونځ او خطبه نیخ په نیغه وښودل شول. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سر اخیستي احمدالله ته غوږ شي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د هند یو خصوصي عدالت د سمجوتا ایکسپرس پیښه کې ککړ هغه څلور ملزمان چې په خپل یې د بمی چاودنو اقرار هم کړی وو خوشی کړل او د عدالت وینا وه چې په څلور وڼو څه جرم ثابت نه شو. ورځپاڼه لیکي عدالت داسې یو طرفه فیصله ځکه واوروله چې په پیښه کې وژلی شو او یا کسانو کې 24 تعلق د پاکستان سره وو. د فیصلې وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې موجود د هند هائی کمشنر راوبللو او ورته سخت احتجاج ریکارډ کړو. ورځپاڼه کی ترڅو چې د پاکستان او هند ترمنځ حالات ښه نشي نو دا قسمه فیصلې به مخې ته راځي. په دواړو ملکونو کې موجود امن خوښونکو حلقو لپکار دي چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ مذاکرات شروع کولو کې د خپل کردار ولوبوي ځکه چې د خبرو اترو د لارې د مسلو حل راوتلی شي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په 2005 کال کې سمجوتا ایکسپرس د پاکستان او هند مسافر لاهور ته روان کړي وو چې پکې د ترهګرۍ دا پیښه رامخې ته شوه او په پیښه کې د ککړو ملزمانو پر د گواهانو په بیانونو مشتمل کوټلی ثبوتونه د هند خار پنجګوله کې یو عدالت ته وړاندې کړی شو. خو دې باوجود عدالت یو طرفه فیصله په اورولو سره ټول ملزمان خوشی کړل. ورځپاڼه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د هندي عدالت دا فیصله په فوري توګه په نړیوال عدالت کې چیلنج کول پکار دي او ژوندي پاتې شوي پاکستانی مسافرو په شمول هغه ټول گواهان د عدالت ته وړاندې کړي څوک چې د پیښې په وخت موجود وو. نو دا شان وجلې شو کسانو کورنو ته انصاف ملاوېدلی شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې نړۍ کې په سرکاري فایلونو کې لګیدلي راپورونه په خپل ځای، خو که حقیقت ته وکتلی شي نو په پېښور کې د علاج او خصوصا د زنانو لپاره د علاج سهولتونه ناکافي دي. ورځپاڼه لیکي په سرکاري شفاخانو کې د رش، سختې رویې، سهولتونو د کموالي او خرابو انتظاماتو له وجې مریضان پرایویټ هسپتالونو ته په تللو مجبوره شي، خو چې کله یادو هسپتالونو ته لاړ شي نو د زیاتو فیسونو له وجې علاج په مینځ کې پرېږدي. ورځپاڼه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې په سرکاري هسپتالونو کې دې په صحیح معنو کې اصلاحات وکړی شي او هغه ټول وجوهات چې له وجې مریضان د مشکلاتو سره مخ کیږي د هغې خاتمه دې وکړي. دې سره سره په پرایویټ هسپتالونو کې دې د ډاکټرانو فیسونه هم په کنټرول کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیوز ریپبلیک لیکي په پاکستان کې میرمنې له ډیرو ټولنیزو او جمهوري حقونو بې برخې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانان ځکه فکرمند دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دوی ټولې اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د مقالې لنډیز په دې راپور کې اورو. امریکایي مجله نیوز ریپبلیک لیکي په پاکستان کې د میرمنو د حقونو په برخه کې پرمختګ ډیر ګران ښکاري، ځکه چې تیر کال د هیواد وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظمۍ څوکۍ تر سنبالولو لږ موده مخکې ویلي وو چې هغه د میرمنو د هغه غورځنګونو ملاتړ نه کوي چې وایي میرمنو او سړو ته د یو شان حقونه ترلاسه شي. د ده په خبره دا قسمه غورځنګونه د غربي سوچ پیداوار دی. مجله لیکي دا یوازې د عمران خان خبره نه ده، بلکې په دې ملک کې ډېرې پردې عقیده دي چې د سړو او ښځو د برابرۍ خبره له غربه ورغلې او د پاکستان له کلتوري اقدارو سره سمون نه خوري. په مقاله کې راغلي چې دا په پاکستان کې ډېرې میرمنې د تعلیم په ګډون له یو شمېر حقونو بې برخې دي. د یوې څېړنې له مخې دا وخت په پاکستان کې د نارینه انټرنیټ کاروونکو شمېر د خزینه له هغې 3.5% زیات دی. همداراز د مقالې په اخره کې راغلي چې ځینې میرمنې وایي له دوی سره د زناور په څیر چلند کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي افغانان ځکه مایوسه او فکرمند دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دوی ټول اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. په مقاله کې راغلي افغانان پر دې مایوسه دي چې امریکایان د طالبانو لخوا په تشو وعدو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستو په مهالویش غور کوي. د مقالې له مخې دا تشې خبرې دي چې ګینې طالبان به په افغانستان کې د ټولو ترګړو ډلو پر وړاندې مزاحمت وړاندې کوي. د طالبانو په سوچ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوریدونکو د نیوزیلند پر ملي ټلویزیون د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د جمعې مونز او خطبه نیخ په نیغه وښودل شوه. د هیواد وزیر اعظم ورته وینا هم وکړه. تفصیل د ګلیاس په دې راپور کې اورو چې د نیوزیلند د وزیر اعظم جسینډا آرډن په وینا پیلېږي.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی و چې مسلمانان په خپل منځ کې د شفقت، مهربانی او ترحم په لحاظ د یو وجود په شان دي. کله چې د بدن یو برخه متاثر شي نو ټول بدن د درد احساس کوي. نیوزیلند په تاسو غمجن دی، مونږ یو یو.
دا د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرډن دا چې د جمعې لمانځه لپاره د کرایسټ چرچ بهر پارک ته ورغلې وه او د امام د خطبې نه وړاندې وینا وکړه. نوموړي د النور جومات مخې ته پارک کې شاوخوا 5000 کسانو ته خپل وینا وکړه. په دې جماعت کې د تیرې جمعې په ورځ د ډزو په پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو. په هغلي پارک کې شاوخوا 60000 کسان راغون شوي ول او احتراماً خاموشه ولاړ وو. په نیوزیلند کې د جمعې ورځې لمونځ او خطبه په ټول هیواد کې په ټلویزیون نیخ په نیغه خبره شوه او ټولو د کرایسټ د ډزو په پیښه کې قربان شوو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. په زرګونو نور کسانو په رادیو او ټلویزیون د جمعې د ورځې لمونځ وکتو او واورېدو. د جمعې لمانځه لپاره په زرګونه خلک النور جمعه ته ورغلي وو چې پکې د مسلمانانو سربیره د نورو مذهبونو منونکي هم شامل وو. د غزای ته ورغلي ټولو ښځو احتراماً پړونی پر سر کړی وو او خاموشه ولاړې وې. په ټول نیوزیلند کې خلکو د کرایسټچ پیخي قرباني شو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. بلخوا په آکلند کې زده کوونکو د روایتي هاکا وړاندې کولو سره د قرباني شو ته عقیدت پرزونې وړاندې کړې.
دا ګولیاس چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په څه ډول باندې په نیوزیلند کې له مسلمانانو سره یووالی وښودل شو، دغه هیواد د وزیر اعظم لخوا، دغه هیواد د نورو وګړو لخوا، او څنګه تاسې په راپور کې هم واورېدل چې دا وروستو له هغې دا چې په تیره جمعه باندې د جمعې په مونځ کې په ولاړو منګزارو باندې یو تن چې د استرالیا سره یې تعلق دی هغه ډزې وکړې او پکې 50 کسان ووژل شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
خوردونکو نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله مري. د اوبو نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن جمعه خپور شوی د نورو هیوادونو یادونه اهم شوی. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا افضل صحي کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې پر ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستې مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغو 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان 40 برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرائیه رئیس هنریتا فورو ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونو یاد شوی دی. میرمن فور ویلی پر اوبو او روغتیا ساتنې قصدي حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 22 منزل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
مشال رادیو ته غوږ استی هم د اوبو په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا د سواد د لوی تحصیل بابوزی ولسوای چې په سیمه کې یې له تیرو دوو کالو راهیسې اوبه نشته. بلخوا چارواکي وایي چې آبادی زیاته شوې او په نړۍ کې د موسمونو د بدلون له وجې د پاکو اوبو کمې دي. په اړه تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال نیازی احمد خان راکوي.
سواد چې د خیبر پختونخوا په هغه سیمو کې شمارل کیږي چرته چې دنګ غرونه، ځنګلونه او د اوبو یو شمېر ذخیرې د ډنډارو په شکل کې موجود دي، خو بیا هم سیمه د پاکو اوبو کمی سره مخ ده. د خبرې سواد کې د ماحولیاتو غیر دولتي ادارې EPS مشر اکبر زیب کوي. دوی وایي چې پاکې اوبه کمیدل د ټولې نړۍ مسله ده. زموږ په سیمه کې د اوبو کمی لویه وجه ځنګلونه ختمول او د آبادۍ زیاتېدل دي.
کلایمیټ چینج روان دی. کمه چې زمونږ د نړۍ ده د دې کې هغه موسم کې هغه ګرمي راځي چې هغه ګرمي راځي نو هغه زمونږ هغه کم ګلیشیئرز کې دي. هغه ګلیشیئرز په تیزۍ سره ولې کیږي نو ستا کې کته زونو ته کمه اوبه ده. ستا ځنګلات په ځمکه باندې ختم شوي دي. ځمکه کې ده هغه اوبه نه راکاږي. درجه حرارت سوا شوی دی نو هغه سکلو کې هغه اوبه او دا اوبه چې میلاو شي نو د سیلاب شکل اختیار کی او کم چې په نارمل مقدار کې تا ته کمی تازه اوبه پکار دی اغه تازه اوبه تا ته میلاو نشي.
د تحصیلي بابوزي کونسلر او سیاسي غړی ډاکټر خالد محمود وای چې د حکومت غلطي منصوبندۍ لوجې دي سیمه کې د اوبو کمی ده. سوات چې پکې اوبه ډېرې زیاتې دي بیا هم ولس د پاکو اوبو څخه محروم ده.
موږ په دې ویشتمه صدۍ کې زمونږ زنانا زمونږ ماشومانان د ډېرو لرو لرو کویانو نه د لرو لرو چشمو نه په سترونو باندې اوبه راوړي. نو دا د حکومتونو دپاره د بلدیاتو دپاره د واسا کپنۍ دپاره یقینا چې ډېره د باسې تشویش خبره ده. او بل طرف ته که موږ دا سوچ او فکر وته وکړو مات ګډ پیپونو د لاسه زمونږ په کورونو کې ورځ ته ورځ په بیماریانو کې اضافه کیږي.
په سوات کې اولس ته اوبه ورکون کې دولتي ادارې WSSC مشر شیدا محمد وای چې دا وخت د منګوري خار اولس پاکو اوبو ضرورت شپږ نوي ګیلنه روزانه ده. ولې دوی صرف پنځه څلوېښت ګیلنه اوبه ورکوي؟ دوی په وینا زیاتره پاکې اوبه ضایع کیږي او دغې لپاره د لویې پروژې ضرورت ده.
لکه چې کوم د ټیوبویل نه اوبه روزي دا ډېر په بجلی باندې او ډېر ګران شی دی. د دې لپاره ضرورت مونږ ته داری چې مونږ د دریا سوات نه کوم یو پروجیکټ دی کمپلیټ کړو. یو خو د بجلی بچت شي پچاس ساٹھ ٹیوبویل اوس چلیږي. بیا چې کوم ضرورت دی تقریبا د ساٹھ ٹیوبویل نورو پکار دی. هغه ساٹھ ٹیوبویل که ته بجلی وګورې تقریبا یو نیم کروڑ روپۍ جوړیږي. هغه هم په عوام باندې یو بوج دی په حکومت باندې یو بوج دی. نو چې د کومې پورې مونږ ګریویټي اوبو ته نه وتلې ترې پورې به دا مسالې زیات آسانه نه حل کیږي.
د پاکستان شماریاتو محکمې تر مخه هر کال د پاکستان شل اربا ډالرو پاکې اوبه سمندر ته د ذخیره کولو ځایونو نشوالي لوجې ضایع کیږي. او بیا د موسمي بدلونونو او ځنګلونو ختمولو لوجې په ځمکه کې دننه د اوبو سطح په کمېدو ده. که دغې لپاره ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي وخت کې به د اوبو کمۍ لوجې د خوراک کمی سره سره یو شمېر نور ستونزه هم را مخامخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پنجاب په بهاولپور کې د مارچ په شلم نیټه یو زده کوونکی خپل استاد مذهب ته د سپکاوي په تور په چاقو ووهلو او وی وجلو. له دې وړاندې په 2018 کال کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې هم یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی وو. په پوهنتونونو کې د مخ په زیاتېدونکې سختدریزۍ او عدم برداشت لاملونه څه دي؟ د شاهین بنری په دې راپور کې ورو.
د مارچ په شلمه نیټه د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د پوهنتون یو زده کوونکی خطیب حسین خپل استاد پروفیسر خالد حمید مذهب ته د سپکاوي په تور په چاقو واه او مړ کړ. خطیب حسین پولیسو ته په خپل بیان کې د جرم ذمہواری منلې ده. په پوهنتون کې د سختدریزۍ او عدم برداشت د خورېدو لاملونه څه دي؟ په دغه اړه په پېښور کې د اقرا نېشنل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان خان وایي د تعلیمي ژوند د پیل سره ماشومانو ته په بېلابېلو لارو سختدریزه فکر ورکول کیږي چې وروستو یې بیا قابو کول ګران شي.
هغه د مدرسې استاد او هغه د سکول استاد او ستاغه نصاب او بیا هغه چې کوم لاؤډ سپیکرونه دا سټوډنټان چې دي نو دوی د بهر دنیا ته ایکسپوز شو موبایل په وجه انټرنیټ په وجه. هغه ویني چې هغه په کوم طرف روان دي. پلار مور ته ګوري چې یاره مور راته چې کوم دی کاجي خرڅوي نو راته فیس ورکوي. هغه دننه یو ګیلټ غوندې وي پکې. بیا مخکې چې ګوري چې یاره زه د ډیګریانې میګریانې واخلم نو کریبیا دا ملټي ډایمنشنل سیزونه دي چې هغه جمع شي او هغه یو درز وکړي. کله ځان نه درز وباسي کله بل نه وباسي.
د ملالا فاونډیشن یو مشر او لیکوال زیاودین یوسفزی وایي پوهنتونونه باید د امن او مینې مرکزونه وي، خو له بده مرغه د ځینو غلطو پالیسیو له کبله دغه د امن کورونه د تشدد په مرکزونو ګرځېدلي دي چې د ټولو امن خوښو خلکو لپاره د جوړې فکرمندې خبره ده. نوموړی زیاتوي:
چې کله تعلیمی ادارې د داسې تندروي انتها پسندۍ او د وایلنس د تشدد مرکز شي، نو بیا عام خلک په څه سوچ کوي؟ یا دا سوال پیدا کوي چې یاره زموږ د تعلیم معیار څه قسم معیار دی چې هغه طالب علمان د داسې سوچ خاوندان کی چې هغې کې دومره برداشت نه وي چې هغې د خپل استاد یا د خپل ملګري څه قسمه مختلفه رایې نشي برداشت کولی. د دې تندروي د ختمولو دپاره حل دا دی چې په کومو ادارو کې په نصاب کې تندروي شامله کړی شوې ده، په کار دا ده چې مونږ په دې نظر ثانی وکړو.
په پنجاب کې د کالج او پوهنتون د استادانو اتحادیې د پروفیسر خالد حمید د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي او له ریاست په پوهنتونونو کې د امنیت پر ځای کولو او سخت دریز عناصرو د مخې نیولو غوښتنه کړې ده. په کال 2018 کې د خیبر پختونخوا په مردان کې په عبدالعلي خان پوهنتون کې هم بلوګرو د مشال خان په نوم یو زده کوونکي مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروستو د پولیسو پلټنو ثابته کړه چې هغه بیګنا وو. د مشال خان پلار اقبال خان وایي د نوي کول د روحانه سباون لپاره د نفرت او تشدد روان بهیر ته لار نیول د ټولنې او ریاست شریک ذمہواری ده.
دا څه قسم جرم سو کوي چې هغه خلک چې کوم دنه زمونږ د ریاست سزا ته ورسي؟ دویم نمبر خبره دا ده چې دا کومه بیانیه را روانه ده، نو دا به بدلول غواړي، نوې قامي تګلاره به جوړول غواړي. چې کوم نصاب دی جی، په هغه نصاب کې به چې کوم دنه تبدیلي راوستل غواړي، بلکې هغه نصاب چې څوک پړاوي نو هغه خلکو کې به هم تبدیلي راوستل غواړي، او کم از کم د ماشومانو د ابتدا نه چې کوم دنه دا د انسانیت او دا د مینې محبت او دا د روادارای او دا د تشدد او د امن خبرې وته کې خودل پکار دي.
د پوهنتونونو د استادانو او طالب علمانو په وینا په تعلیمي ادارو کې یو شمیر سخت دریځه تنظیمونه او ډلې ورننوتی دي چې د بیلابیلو مسلکونو په نوم خپل پیغامونه خوروي او د تشدد په پیښو کې ککړ دي، خو تر اوسه حکومت د قابو کولو لپاره څه عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو ته وګستې شاین بولری تاسو ته راپور وړاندې کوو. په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځې بڑا باندې اوس هم راځي چې د اپریل په میاشت کې د یوې مدني ټولنې لخوا په پېښور کې د ځوانانو لپاره د لوبو او کلتوري هلو ځلو یوه میله ترتیب شوې ده. د یادې مدني ټولنې مشرې پرون مازیګر مشال اډو ته وویل چې دغه میلې یا فیسټیول به د پېښور په لسو پوهنتونونو او د لوبو په میدانونو کې ترسره کیږي، او هغوی د ځوانانو لس کلبونه هم جوړ کړي چې پکې ښځو ته غړیتوب هم ورکړل شوی. د ځوانانو دا میله به په پېښور کې د اپریل د 15 نه تر 15 پورې دوام لري. تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
د ایډیفایر یوت نیټورک په نوم مدني ټولنې په پېښور کې د اپریل په میاشت کې د ځوانانو لپاره یو میله تابع کړې ده چې پکې به ځوانان د لوبو او کلتوري هلو ځلو په شمول په نورو تخلیقي سیالیو کې برخه اخلي. په دغه اړه د یادې ټولنې مشري زینب عظمت مشال ریډیو ته وویل
چې د ځوانان چې دي د په ښه کارونو کې مصروف شي. په دې کې میله هم ده، په دې کې د دوی د بزنسونو پروګرام هم دی، په دوی کې د دوی خبرې هم موږ ریکارډ کوو چې دوی په خیال د دوی سمسلې دي او څنګه بال کیږي. خو یو پکې د کرکټ ټورنمنټ دی د پېښور T10 په نوم باندې، ډیر رش به زموږ 12، 13 او 14 اپریل په ورځو باندې.
د ځوانانو په دې میله کې به د کرکټ لسوریزي سیالۍ هم ترسره کیږي، او دغه سیالیو انتظام د پاکستان د قومي ټیم پخوانی کرکټر او د افغانستان د ټیم پخوانی روزونکی کبیر خان ته سپارل شوې ده. کبیر خان مشال ریډیو ته وایي
اصل مقصد دا دی چې اول خو چې ماشوم چې د بیټ او بال اوچت کې سپورټس طرف تراش، چې سپورټس ترالو د امن طرف ترالو، پوزېټیو طرف ترالو، ګن نه بچو، نیگیټیویټی نه بچو، دا ډېر ضروری ده. دا به چې حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې کرکټ چې دی، زما په خیال په پېښور کې په ایون په کیپی کې د ټولو نه سبا چې چانو ته پوسو کوي هغه ته پته چې د کرکټ چې دی د کیپی نه روان دي، د غرونو نه روان دي، بره د کلو نه روان دي.
د یادی مدني ټولنې لخوا د ځوانانو لس کلبونه هم جوړ کړی شوی دی. زینب عظمت د دغه کلبونو په اړه وایي
لس کلبونه جوړ شوی اوس په دې وخت باندې په لس یونیورسيټیانو کې چې په کوم کې تقریبا شپږ د سرکار یونیورسيټیانې دي درې څلور پرایویټ یونیورسيټیانې دي په دې کې خزم لازمی ساتلې دي شل دیش فیصد جنکې دي زمونږ سره او هم مولا دې د دوی عزت کوي او د دوی د مشرانو چې هغه په دې کې لکه حصہ خستنو تر پریخي دي زورور شه دي دا کلبز نه چې کوم کې خلق راتلی شي او تور لکار په حواله کې ذمہاری ورکې ځوان ته نو په ځوان کې حوصله او جذبه وي دا په ذمہاری چول او تر لار خول ضروری وي
د ځوانانو د دې راتلونکي میلې بیلابل پروګرامونه به د اپریل د پنځمې نیټې نه تر اپریل د پنځلسمې نیټې پورې په پېښور کې په بیلابیلو پوهنتونونو او د لوبو په میدانونو کې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د مارچ یوویشتمه د 1998 لمریز کال لومړۍ ورځ وه. په کوټه کې هم د دغه ورځ په ویاړ مشاعره شوې ده. د پښتو ادبي غورځنګ تر سوري لاندې ترسره شوې دې مشاعره کې د یو شمېر سیمو شاعرانو، لیکوالو او عامو خلکو ګډون وکړ. ګډونوالو نوروز د پښتون کلتور ډېره مهمه برخه بلل او هیله یې څرګنده کړې چې په نوي کال کې به په پښتون افغان وطن کې امن راشي. تفصیل د ترین په دې راپور کې.
د پښتو ادبي غورځنګ تر اهتمام لاندې د خاټول د ګل په نامه یو مشاعره تیر ورځ په کوټ کې وسوه. په مشاعره کې د کوټ په ګډون د صوبې د نورو برخو څخه شاعرانو او لیکوالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د مشاعره برخوالو د نوروز یا نوي کال ته تود هرکلی وکړی او ویل چې نوروز د پښتون قام د کلتور یوه مهمه برخه ده. په دې اړه د پښتو ادبي غورځنګ مشر صادق جړک وایي
د تاریخي اسنادو له مخې موږ دا ویلی شو چې د زرتشت یا زردشت له دورې څخه اریانا پر غول د نوروز ورځ منځل کېدل پیل شوې ده چې کله به پر اریانا باندې د ژمي واوري وشوې د انسانانو او څارویو لارې به بندې شوې. انسانانو او څارویانو به لوی لوی خطرونو سره مخ وو. د ژمي ژوند به ډېر په تکلیف سره ترسره کېده. نو کله چې به کال نوې شو د انسانانو او څارویو لپاره به لارې خلاص شوې نو انسانانو به له ډېرې خوشحالۍ میلې جوړولې، اخترونه به کول. دغه میلې به د کال په لومړۍ ورځ کېدلې، پیل کېدلې.
زیاتره لیکوالانو دا هم وویل چې د نوروز روز یا نوی کال نن لومړی ورځ ده، خو پښتون قام د داسې حالاتو سره مخامخ دی چې هر خوا ته سره ګلان دي، خو د بیلمۍ له امله و زیاترو ته د دغه ګلانو ښکلا نه ښکاره کېږي. په دې اړه د پښین کالج یو پروفیسر شهزاد زیاتوي
ټولنه چې کومه ده یا زموږ کوم ولس چې دی هغه د علم او د کتاب څخه ډېر دی. د نن دښمن عیار هم دی. د ده مکاري چې کومه ده دغه بهترین احتیاط چې کوم دی هغه علم دی. او زه د پښتانه او د دې خاورې ارمی هم دا ګڼمنه چې موږ د علم څخه محروم یو.
خو د چمن سره تړاو لرونکي شاعر عصمت الله څګزی بیا علمن دی چې نوی کال به په سیمه کې د امنیت او خوشحالۍ زیری وګرځي.
موږ امید لرو چې دا نوی کال د پښتنو په حواله که کوټه دی که پېښور دی که کابل دی که کندهار دی که جلال آباد دی په دې وطن کې د نوي کال سره نوی پیغام راوي، امن راولي، خوشحالي راولي. زموږ په وطن کې چې کوم جنګونه روان دي د تیرو څلوېښتو کلو خاتمه وسی او وطن ته شدید نوی پیغام راوي. ټول په دې حواله امیدوارې چې په روانو حالاتو کې بالخصوص دا اوس چې په افغانستان کې نوي خبرې روانې دي دې چې دا امید لرو چې د دې نوي کال سره سره زموږ وطن ته امن او خوشحالي راشي.
په دې اړه یو بل لیکوال محمد قاسم سیاد خپل غبرګون څه په داسې ټکو کې ښکاره کړی.
پخوا موږ به د پسرلي په حواله باندې د وطن د خوشبویانو، د شنګښتۍ او د ښایسته ګلونو دا کوله، خو د بده مرغه د څو وخت څخه ټول پښتون وطن په بارودو بدل شوی دی او موږ دا وخت د ژوند غوښتلو په حواله د وطن د دفاع په حواله خبره کوو.
د پښتو ادبي غورځنګ تر اهتمام لاندې هر کال د خاټول ګل مشاعره په کوټه کې د مارچ په 28 نیټه کیږي چې موخه یې د ډیرو نیکو هیلو سره د نوي کال هرکلی کول دي.
مشال لرو ته وګورئ. همدې سره د نن ورځې ساته خبرونه اخري شیبو ته رسیدلې. یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له شاهین منیر روسي لنډ خبرونه اورو.
وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر الله محمود خان په مشرۍ د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو یوه جرګه جوړه کړې ده چې د مارچ په 26 نیټه بعد د پختون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره خبرې اترې کوي. بلخوا د غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ ویلي باید چې دا جرګه با اختیار وي. په کراچۍ کې د نوموړي مذهبي عالم مفتي تقي عثماني د گاډو په قافله د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور کسان ټپي شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې په برید کې مفتي تقي عثماني خوندي پاتې شوی دی. د پیښور کور کمانډر مظهر شاهین ویلي په جنوبي وزیرستان کې په ځمکه کې د خښ کړل شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کوي. دا خبره نوموړي پرون پټان کې د مسودو قبایلي جرګې ته کړې ده. د ملیشا وزیر اعظم مهاتیر محمد او وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وده خبرې کړې دي. پاکستان تمه لري چې ملیشا به په دغه هیواد کې د 900 میلیونه امریکایي ډالرو سرمایه کاري وکړي. حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د جاج اخیستو په دغه کار کې تیزی راوستو لپاره د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا خبره پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په یو بیان کې شوې. په افغانستان کې د فوجي عملیاتو په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا او طالبانو استازو په قطر کې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تیرې کړې دي. او چارواکي وایي د عراق په شمال کې د دجلې په سیند کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 اتیا کسان مړه شوي دي. دا کشتۍ چې پکې ښځې نارینه او ماشومان سپاره وو د نوروز د خوشحالو لپاره یوې سیلانۍ سیمې ته روانه وه.
هم دې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونې پیلېږي. پر همدې څپو داسې د ډیو رادیو خبرونې اورېدای شي. خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان او ښه شپه.